دا مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې دی تر څلور پوري په خبرونه کې له تازه خبری رپورټونو سره ز حسیبه شهید له تاسو سره خو تر هر څه مخکې خبرونه ورو د دې سات خبرونه درته بشیر ګوخ دا غون کړی دی
لمړی د خبرونو سرټکی په پېښور کراچۍ او کټ کې په بیلابیلو پېښو کې دوه کسان وژل شوي او یویش کسان زخمیان شوي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د شپږ دېرش میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي هیروینو سره نیولې دي. لیبیا کې د حکمران معمر قذافي مخالفینو د ترکیې لخوا برابر شوی د سولې د هغه پلان ملاتړ کړی چې له مخې به یې حکومتي ځواکونه د هیواد په غرب کې محاصره شوي ښارونه پرېږدي. او اوس هم بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو په لاسي بمی برید کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژلی او نولس کسان یې ژوبل کړي دي. پیښه د ښار په صدر علاقه کې د سیډیانو بازار ریمبو سنټر مخې ته شوې. په دې اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د پولیسو د یو چارواکی اقبال محمود لخلی وای
اقبال محمود وای دا کرکر کې دی شي چې د غلطه چول شوې ده او د دې لوجې ځنې کسان زخمین شوې دي. په جوبل کسانو کې یو تن سخت جوبل ده. پولیس وای چې تر اوسه یې پیښه کې د ککړتیا په شک څوک نه دی نیولی خو په دې اړه یې پلټنې شروع کړې دي.
بیګا په کوټه کې هم نامعلوم وسلوالو په یوه حمام د لاسي بم برید کړی چې په ترڅ کې یو کس وژل شوی دی. همداراز نن سهار د پېښور په رحمان کالونۍ کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې د کابلې پولیس سټېشن اس ایچ او یو پولیس سپاهي زخمیان شوي دي. د پېښور پولیس سټېشن اس ایس پی اپریشن اعجاز خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د یو بل خبر له مخې شمالي وزیرستان کې د دریو کسانو مړی موندل شوي چې د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د جاسوسۍ په تور وژلي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د شپږ دېرش میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي هیروینو سره نیولې دي. د ملایشیا خبری سرچینو د دې هیواد یو امنیتي چارواکي نور رشید ابراهیم لخلی لیکلي دغه کسان له هغه وروسته ونیول چې یو سل اته پنځوس کیلو ګرامه هیروین یې په دوکان کې د کپړو په کارټونونو کې پټ کړی وو. که په دوی دا تور ثابت شي نو د مرګ سزا به ورته ورکړل شي. د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نورو پاکستانی پوزی چارواکو سره په ملاقات کې د سیمې په امنیت افغانستان او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لاخه کولو خبرې کړي. د امریکای او پاکستان لوړپوړي پوزی چارواکي په داسې حال کې سره ګوري چې دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد کانګرس ته په ورکړي ریپورت کې په پاکستان نیوکه کړې وه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې کومه خاصه ستراتیژي نه لري. ناټو منلی چې د لیبیایي یاغیانو یو ټینکی په غلطۍ سره ویشتلی او دوه کسان یې وژلي دي. د لیبیا د عملیاتو لپاره د ناټو مرستیال قومندان اډمیرل رسل هارډنینګ نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی ته معلومه نه وه چې یاغیان ټینکونه کاروي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د لیبیا د صدر معمر قذافي په وړاندې جګړه کوونکو یاغیانو ویلي وو چې ناټو په دوی بمباري کړې او څلور کسان یې وژلي دي. ناټو د دې یاغیانو په ملاتړ د قذافي د پوځونو نښې هدف ګرځولي. بلخوا د لیبیا د مخالفینو د ترکیې لخوا برابر شوی د سولې د هغه پلان ملاتړ کړی چې له مخې به یې حکومتي ځواکونه د هیواد په غرب کې محاصره شوي ښارونه پرېږدي. الجزیره ټی وی سره په خبرو کې د لیبیایي یاغانو د انتقالي جرګې مشر مصطفی عبدالجلال ویلي چې دوی به د ترکی پلان ومني خو که قذافي او کورنۍ هیواد پرېږدي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې په عربي نړۍ کې له روانو ناارامیو څخه ښایي ایران او بنسټپالې ډلې ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا دفاع وزیر د عراق په دوره کې ویل چې دوی په دې اړه په حالاتو ژور نظر ساتي او د عرب مشرانو سره د دغه کار د مخنیوي په اړه کار کوي. او جاپان کې تیره ورځ بیا د شدید زلزله راغلی و او د ریپورتونو تر مخه پکې دوه کسان مړه او د سلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. د زلزلې وروسته د سونامي خبرداری ورکړ شو خو بیا واپس واخیستل شو. د 2.4 شدت زلزلې د مرکز فوکوشیما ښار و چې د اټومي اکټر ته څه زیان پکې نه دی رسېدلی چېرته چې کارکوونکي د تابکارۍ نه د بچ کولو په هڅو کې بوخت دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل په روان یو سات کې به علامه حسیبی شهید سره د رپورټونه واوري. په واباورې چې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي په پاکستان کې د پوځ له مشر سره د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه لید کاته او خبرې تیرې کړي. په کراچۍ کې د تیرې ورځې د 14 وروستي معلومات او د نن ورځې انزور درکوو. د پیښور د 14 حال هم درکوو. د قبایلي سیمو او خبر پښتونخوا په اړه هم درته تازه حال لرو. د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له امله دغه سیمو خلک څه اندېښنې لري. یو ځای مشر
د افسوس خبره دا ده چې موږ څنګه نسل لډر خپل ویل چې ما څنګه بچی چکن دی هغه تعلیم نه وتل هغه امتحانات ول نشتلای.
د سیمې پاړه هم تازه حال درته درکو. د پیښور په نشر حال کې د پیښور د تاریخ او کلتور د انزورونو یو نندارتون جوړ شوی. په دې نندارتون کې څه دي؟
پښاور خلک دي، اغه دکانونه دي، اقوسی دي، کورونه دي، ثقافت دي، څنګه د پیښور نن 30-40 سال مخکې و.
پدیر اسماعیل خان کې مو د یو ناسم دوت ونی پترس کې د دوه ماشومان اونچونو د نکانه خبرو او د دې ترڅنګ به واوري چې په دې اړه چې انجونی په زور ودیږي یو مذهبي مشر سوی.
کجیر چرته جنې په هغه حلال یو الګ خوخوي نو دا خپل مور پلان ته ویل شي چې راز دې الګ سره واده کول پاره.
د دغه رپورټونو ترڅنګ موږ او متلونه اونې خبرونه هم لرو. تر پای مومل کې وکړي. دا هم د خبرونې لومړی رپورت. په پاکستان کې د امریکا د پوځ د مرکزی قمندي مشر جیمز ټیمز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پوځیانو په سر دفتر کې د پاکستان د پوځ له مشر اشفاق پرویز کینی سره لیدلې دي. د لیدل پر داسې محل شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د هغه امریکایي وګړي چې په لاهور کې دوه کسان ووژل په سر له کرکټ سره مخامخ شوی وو. د دواړو پوځي مشرانو د خبرو په اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله رپورت لري.
د امریکای سنت کام مشر جنرال جیمز د پاک فوج مشر اشفاق پرویز کیانی سره جی ایچ کیو پینډی کې ملاقات وکړو. د آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان تر مخه دوانو مشرانو ترمنځ ملاقات کې د سیمې د سکیورټی په صورتحال، د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات او د دوانو ملکونو ترمنځ دفاعي مرستو په حق له خبري اترې وشوې. بیانیا زیاتوي چې اشفاق پرویز کیانی د ډرون حملو او درولو سره سره د سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوی رپورت په حق له خپل تحفظاتو اظهار هم وکړو او وی چې زمنګ سکیورټی فورسز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ډېر قربانیان ورکړې دي او په هر مهاجر ترهګرو ته ماته ورکړې ده. د دوانو مشرانو د ملاقات په حق لا چې کله موږ د آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال میجر جنرال اتر عباس سره تماس نیولو کوشش وکړو نو د خپل مصروفیت لوجې هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې دوانو ملکونو ترمنځ تاو تریخوالي کمولو لپاره دا قسمه ملاقاتونه کیږي.
دا یو عام سلسله ده، لیکن دا د ډیویس چې کومه معامله وه او کوم چې د ډرون معامله ده، دې دواړو ساتو باندې د دواړو ملکونو کې ډېر زیات تناو دی او دا ملاقات هم د دې تناو په سلسله کې وشو چې آیا موږ دا تناو څنګه کم کړی شو. او په داسې وخت کې چې کله امریکا د افغانستان نه په مخ په شا باندې د تلو کوشش کوي نو په دغه وخت کې د پاکستان رول به په دې علاقه کې زیاتېږي چې آیا په هغوی باندې د دې طرفه دومره پرشر را نه شي چې امریکې تلل په بدامنۍ کې تبدیل شي. نو کېدای شي چې دې ملاقات کې دا ټولې خبرې هم ډسکس شوي چې زمونږ به ستاسو د تګ نه پس کومه لایې عملي او آیا اوس موږ څومره پرشر راوړو دواړه طرف ته طالبانو ایلیمنټ باندې چې دوی موږ کمزوري کړو.
د یو تپوس په جواب کې چې یو خوا زړې مسلې حل کولو لپاره دواړو ملکونو ترمنځ فوزي مشرانو په کچ دا قسمه ملاقاتونه کیږي نو بلخوا د امریکای لخوا په پاکستان فوز دا تورونه لګولې کیږي چې ترهګرو ختمولو لپاره ورسره واضحه منصوبه بندي نشته. آیا دې بیانونو سره به په تعلقاتو څومره اغیز پریوزي؟ سید نذیر وایي
هغه انګریزي کې وته بلو هارت بلو کولډ، کله به ګرمه خبره خبره کې او کله به نرم خبره کې. نو دې ګرمې خبرې مطلب دا دی چې پاکستان په یو قسم له په پرشر کې راوړي چې موږ تاسو نه خفه یو او کېدای شي چې آینده لپاره چې کوم موږ تاسو ته کوم امداد درکو هغه نه موږ هم لاس په سر شو. دویمه خبره دا هم کېدای شي چې خپل خلکو ته دا ښایي چې زموږ دا کمزوري چې په افغانستان کې کوم موږ وښودله او د هغې نه بغیر د کامیابۍ نه موږ وځو، نو دا د پاکستان د وجې نه موږ باندې وښوله. او درېیم طرف ته دا کوشش هم کول غواړي چې پاکستان په دې اډه کې زیات په دې کې خښ شي، او چې پاکستان زیات خښ شي نو ضروري خبره چې په افغانستان باندې به په هغوی باندې پرشر کمېږي.
د یادونې وړ دا چې څو ورځې وړاندې اوباما انتظامیه لخوا امریکې کانګرس ته پیش کړی شوی رپورټ کې ویلی شوی وو چې پاکستان فوج سره ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هیڅ واضح حکمت عملی نشته، ولې پاک فوج دا رپورټونه په سختۍ سره رد کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و امر دل چې په اسلام آباد کې د امریکا د پوتس د مرکزی قومندې مشر جیمز ټیمز او د پاکستان د پوتس له مشر جنرال پرویز اشفاق پرویز کیانی سره کتلې دي. او اوس هم پېښور ته ورځو. په پېښور کې د چاودنې حال درکو. نن سهار د پېښور په رحمان کالونۍ کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې د کابلي پولیسو سټېشن اس ایچ او پولیس سپاهي زخمیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د فواد علي شاه رپورټ.
نن سار د پېښور پر رحمان کالونۍ کې سړک په غاړه په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس اهلکار جوبل شو. په جوبل شو تنانو کې یو د کابلې پولیس سټېشن اس ایچ او او یو سپایي دی. پولیسي چارواکي وایي چې اس ایچ او عبدالستار په خپل ګاډي کې د کورنا تانې ته روان وو کله چې دا چاودنه وشوه. د پېښور پولیس سټېشن اس ایس پی آپریشن اجاز خان په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو. پولیسی چارواکی وایی چې د دې چاودنې ذمہواری لا چا په خپل سر نه داخستی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ری په روانه خبرونه کې مو په خبرونه کې هم د پیښور د چاودنې په اړه اوریدل. ولې به مو هم اوریدلی چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې پوځي عملیات روان دي، او په دې اړه درته رپورټ لرو. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د پوځي عملیاتو او په تیره او زخه خېلو کې د وسوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله ځایي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، او ځینې خلکو په کې خپل کورونه هم پرېښي دي او خپلې کډې خوندي سیمو ته راغلي. ځکه چې په دې سیمو کې اوس هم کاروبار درېدلی دی او هم سکولونه او روغتونونه بند پرتی دي. په دې اړه پام وکړئ د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرحت شینواری رپورټ.
په باډه سیمه کې د اوږدې کرفیو او فوزی عملیاتو او په تیرا او بازار زخخیلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د لاسا ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. پوځي چارواکي وخت په وخت دا اداوي کوي چې دوی په باډه سیمه کې د وسلوالو ډلو ګڼ شمېر مرکزونه وران کړي دي، او په لویه کچه یې ورته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو ولې بلخوا بیا د باډې ځایي خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ناکلارۍ دی. کرفیو ده او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ پکې په انخطو کې ولسی وګړي په نخه کیږي، او څه شاوخوا 50,000 بې کوره شوي تنانی په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي. په باډه سیمه کې د روانو فوزی عملیاتو او په دې سیمه کې د خلکو د اوسنی حالت په حق لباندې د باډې سیمې یو مشر حاجی عبدالحنان افریدی مشال ریډیو ته وایي.
د افسوس خبره دا ده چې موږ ټول کې نسل لډر خپل ویلې چې ما ټول کې بچی چکندیا تعلیم نه وتل، هغه امتحاناتو لنشتلای، کاروبار له طرفه مو بالکل فلاپ شلو. د افغانستان د ترانزټ اهم څنګم چې کوم مباړه وو چې په دې باندې د ټول پاکستان کاروباري طبقه راتللې وو، موږ ډېر مطمئن او خوشحاله. نن دې موږ دا حال دی چې موږ دغه نه راوتی یو، او څوک چرته او څوک چرته.
په خیبر ایجنسی کې د روانو شخړو او نامنې په حق لمو چې کله د دغه سیمې نه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي حمید الله جان افریدی نو پختل، نو دوی صدا سرای پرې راکړه.
ګوري جی، ما خود ته ویل چې په ډزو په بمباره باندې کلم هدف نشي پوره کولې، چې د مسلو د حل د پاره زموږ سره کنسلټیشن نشتا، او چې تر کله پورې دا کنسلټیشن نه زموږ د خلکو سره زموږ د مشرانو سره زنده ګورم چې دا مسلې به حل شي.
د ذکر وړ دا چې په تیرا او زخخیل غوندې لري پرتو سیمو کې د لشکر اسلام ډلې چې مشري منګل باغ کوي او د زخخیلو د جنگیالو ترمنځ په څه خبرو باندې د اختلافاتو د پیدا کېدو وروستو د تیرو دو هفتو راهیسې خونړۍ جګړه دوام لري. دوی د یو بل په مرکزونو باندې د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کوي، چې د ځایي خلکو په وینا پکې اوسه پورې د شلو نه زیات تنان وژل شوي دي او یو شمېر پکې جوبل شوي هم دي. او ویل کېږي چې په دې جګړه کې د لشکر اسلام پخوانی مخالف ډلې انصار الاسلام د زخخیلو د جنگیالو ملاتړ پیل کړی دی، او وسلوال طالبان د لشکر اسلام ډلې ملاتړ کوي، او همدارنګ د دغو څلورو ډلو ترمنځ د نورو ورته جګړو امکان هم شته چې د سیمې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او د نام نه یو پاړه مو خبري رپورټونه واوري دل راځي چې یو کلتوري رپورټ درته وړاندې کوو. د پیښور په نشتر حال کې د پیښور د تاریخ او کلتور د انزورونو یو نندارتون جوړ شوی و چې پکې د دیرش کال پخوانی پیښور او اوسنی پیښور انزورونه نندارې ته وړاندې شوی و. په دې اړه په مکړه د مشال ریډیو خبريال شبیر جان رپورټ ده.
دا پیښور زوړ تاریخي او پرمنه کلتور خلخو دا د تصویرونو او پینټینګز په ذریعہ د خودلو په حق له د اوبو د رنگونو یا واټر کلرز نه جوړ کړی شوی تصویرونو یو نمایش وکړی شو. نمایش د پیښور نشتر حل کې د خیبر پختونخوا د کلتور څنګه په مرسته منعقد کړی شو. دا واټر کلرز د پیښور خار یو درش تصویرونه د نمایش کې اخودلی شو چې پکې تاریخي ځایونه لکه قصه خانه بازار، کاوه خانه، تنګي کوسه، لوړې زړې آبادې او دوکانونه خودلی شوې دي. دا تصویرونه جوړون کې ډاکټر غلام شبیر دا نمائش او تصویرونو په حق لا مشال ریډیو ته صدارنګ ویل.
دی کې جی نمدا پېښور خلک دی، اغه دکانونه دی، اغه خپل کاروبار کې لګیا دی، زندگی تیرې کوسی دی، کورونه دی، کنه جی ثقافت دی څنګه د پېښور نن 30-40 سال مخ کې او هغه موږ ټول ګورو چې څنګه نن دی او چې څنګه مخ کې او چې کله زما شومم په د ماشوموالي هغه یادونه چې دی هغه ما دی کې کولی دا خو د ماحول کې تازه هوا یو جھونکا ده ځپلې مخ باندې یو مسکرا دا یو تحفه ده، یو وړکې کار دی، یو کاوش دی چې دا د پېښور د خلکو لپاره دی.
دا داسې قسمه نمایش مقصد څه کېدی شي او څومره ګټور ثابتېدی شي؟
دا یو مقصد هم دی چې نن خو په دنیا کې مونږ صرف د بم او د دهشتګرد په نوم باندې پېژنګلو دی، زمونږ خو دا شی زمونږ نه دی، زمونږ خو اصل شی چې دی دا دی، صرف نه صرف دا چې زه یم او دا زه دا کار کوم، بلکې چې کم کار ما خولې، کم خلک ما خولې، هغه هم دا نه دی، هغه هم ښه پیس لوینګ او فن لوینګ خلق دی، خوشحالی کول والا خلق دی، دہشت او د ټیرر خلق نه دی.
نمائش ته راغلی خلکو د تصویرونو ستاینه وکړه او وی ویل چې ډیره ضروره ده د کلتور د پرمختګ لپاره هنرمندان خپل کردار ولوبوي.
دا چې تاسو دا ګوره لګیا چې دلته دلته دماکی دی، زیرو ټالرنس دی، صبر خلکو کې نشته، هر خبره باندې جګړه ته تیاری، هغه وجه دا دی چې دا نیگیټیو کلچر پروموټ شوی دی، مثبت کلچر پروموټ نه دی شوی. خو دا پښتنو کې چې کم دا مثبت کلچر دی هغه په کار دی چې پروموټ شي، دا امن خبره، دا پازیټیو ثقافت، چاکه موسیقی راځي، چاکه نور روایت راځي، دا خېګړې روایت راځي، هغه موږ ته پروموټ کول پکار دي.
نمایشته راغلي ملمنو ویل چې د خیبر پختونخوا او پېښور په خپل په دنیا کې یو غلط تاثیر خور کړی شوی دی. او دا چې فن یو داسې واحد ذریعہ ده چې په دې باندې نه یوازې دا تاثیر غلط ثابتېدی شي، بلکې دا هم دنیا ته خودلی شي چې پښتانه او د خیبر پختونخوا خلک قرم نه امن خوخه خلق دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې مو د کلتور لارې د امن لپاره د هلو زلو په لړ کې د پیښور د انزورونو د نندارتون پاړه واوریدل، او اوس هم د رسنیو پاړه. په پاکستان کې رسنۍ د وسلوالو ګوندونو او د دې هېواد د امنیتي چارواکو تر فشار لاندې کار کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ برابر کړی چې تاسو ته یې داود خټک وړاندې کوي.
که څه هم د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د واک پریښودو او نوی حکومت جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو په ځانګړي توګه شخصي ټلویزیون چینلونو شمیر ډیر زیات شوی، خو دغلته د معلوماتو او خبرونو په معیار کې ډیره کمه بهتري په نظر راځي. اوس هم د بشري حقوقو او حساس امنیتی معاملو په اړه کم راپورونه خبريږي او زیاتره خبری رسنۍ د پوز پالیسي تربخه خبرونه خبروي. د حالاتو ته په کتو سره شنون کې دا نظر لري چې که څه هم د پاکستان پوز اوس د حکومت واګې په لاس کې نه لري، خو په میډیا یې خپل کنټرول په ځای ساتلی دی. د پوز د دې کردار په اړه د پاکستان د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې پوز د هیواد اهمې کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ جوړوي او غواړي چې میډیا دې هم د دې پالیسیو په رڼا کې راپورونه خپاره کړي.
کله چې پوز یو ایجنډا جوړوي نو غواړي چې خپلې استخباراتي ادارې وکاروي چې د میډیا په ګډون ولس دې ته تیار کړي چې دغه پالیسي قبول کړي.
ضیاءالدین وایي که څه هم په پاکستان کې جمهوری حکومت دی، خو مهمې قومي معاملې چې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه هم پکې شامل دي د پوز په لاس کې دي.
او دا ستونزه ده، نه چې میډیا نو موږ دې سره مخ یو او دې لړکی هلې ځلې کوو. زه فکر کوم چې دا وخت یو بدلون روان دی. کله چې د بدلون د عمل مکمل شي نو پوز به خپلو بیرکونو ته واپس لاړ شي.
امیر احمد خان چې د پاکستان لپاره د بی بی سی د اردو څنګه مشر دی وایي چې د اخبارونو او ټلویزیون چینلونو د تعداد زیاتېدل سره د جرنالیزم معیار نه دی ښه شوی. امیر احمد خان په میډیا د پوز د اثر په اړه یو بیلګه داسې ورکوي چې زیاتره خبریالان او ایډیټران د اطلاعاتو د وزارت پر ځای د پوز بیان ته اهمیت ورکوي. دی وایي چې دې لړکی د پوز د اطلاعاتو اداره آی ایس پی آر مهم رول لوبوي.
مونږ خبر یو چې اوسوس د آی ایس پی آر اداره کې بدلونونه راوستل شوي دي. د دې یو شمېر څانګې پرانستل شوي دي چې یو پکې د شخصي ټلویزیون چینلونو لپاره ده، بله د ایف ایم ریډیو چینلونو لپاره او بله د اخبارونو لپاره. نو دغه شان د رسنیو سره د اړیکو په لړ کې آی ایس پی آر په نوي بنیادونو جوړه شوې اداره ګرځېدلې ده.
امیر احمد خان وایي چې پوز اخبارونه او ټلویزیون چینلونه په خپل حق کې د استعمالولو په لړ کې ډیر مؤثر کار کوي. د لړکی د په بلوچستان کې روان حالات یادوي او وایي چې دغلته د تیرو شپږو کلونو راهسي د پوز د سیکولر بلوسو پر ضد روانو کاروایانو ته په میډیا کې ډیر ځای نه ورکول کیږي.
زنه ګڼم چې دی واقعیت ته په ځین نه ورکول دی میډیا تور نه کړی شي. میډیا دا واقعیت لپامه نه غورځي. دوی ته په واضح توګه ویل کیږي چې دی واقعیت ته دی پام نه کوي او لدی دا سرګند ده چې پوز په میډیا سمره اثر لري.
خو د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل اتر عباس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې جمهوری حکومت د رسنیو سره په رابطه کې دی او د پاکستان رسنۍ آزادي دي.
هر وخت میډیا پر هر موضوع باندې رپورټونه ورکوي. دا هیڅ نسته چې د دوی لسترګو څخه پټ وي. دلته هیڅوک داسې نسته چې راپور نشي ورکولای او اخبارونه او ټلویزیون چینلونه په مکمله توګه د واقعیاتو په بیانولو کې آزاد دي. دا معمولات که د حکومت په اړه وي، پوز او یا د امنیت په اړه.
military, security and the army.
خو په پاکستان کې زیاتره خبریالان خپل تجربې د حکومتي داوو پر ضد بیانوي. په کال 2010 کې په پاکستان کې اته خبریالان وژل شوی دي او په دې بنیاد د خبریالانو د حفاظت نړیوال ادارې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په ټایم مجله کې د پاکستانی خبریال عمر وړایچ لیکنه خبره شوې ده چې پکې ویلي ولې وسوال طالبان د پاکستان هغه مسلمانان پنغه کوي چې د صوفي او بریلوي مسلک لاروي دي او پاکستانیت کې دي. د دې مقالې مهمه برخه زموږ همکار پامیر ساحل درته ژباړلې دي.
پا
په ټایم مجله کې خبریال عمر وړایچ لیکي که څه هم په پاکستان کې خبرونه د وسلوالو طالبانو له تاوتریخوالي د ډکو تیری او د سرلیکونو تر غلبې لاندې دي، خو زیاتره پاکستانیان د صوفیانو پر لار روان دي او د بریلوي مسلک مسلمانان دي. د لیکوال په خبره د دې کسانو د عبادت پر ځایونو له بریدونو خلک آشنا دي. د تیرې یکشنبې یا اتوار په ورځ دوه برید کوونکي د پنجاب په غازی خان دیره کې د 14مې پیړۍ د سخی سرور مزار په نښه کړ. په دې برید کې 50 کسان وژل شوي او د دې دوه چنده ژوبل شول. لیکوال لیکي دا په پاکستان کې د صوفیانو په مزار تر ټولو خونړی او په تیرو دوو کالونو کې داسې 14 برید و. په ټایم مجله کې لیکل شوي د پاکستان وسلوالو طالبانو د پخوا په څیر په سمدستي ډول د برید پړه پر غاړه واخیسته. عمر وړایچ لیکي د پاکستان طالبان داوا کوي چې د دیوبندي اسلام د مسلک لارویان دي او په دې کې د دوی ډیر شیان د سعودي عرب له سخت دریځه وهابیت سره سمون خوري. عمر وړایچ کاږي دا خلک بریلویانو ته چې د پاکستان په څلورو کې درې برخې جوړوي په مذهبي ډول د ناسمو او نه بدلیدونکو کسانو په سترګه ګوري. بل پلو ته بریلویان د اسلام د نرمې لارې خاوندان دي. ټایم مجلل کې د پاکستان په تاریخ کې د بریلویانو او دیوبندیانو ترمنځ کړکیچ لیدل کېږي، خو یوه لسیزه مخکې ملک ته د القاعدې له راتګ سره ځایي اورپکو له نړیوالو جهادیانو سره لاس یو کړ او د دوی فرقه ییزې نظریې د القاعدې له تکفیری نظر سره سمون وخوړ. عمر وړایچ لیکي ټول بریلویان هم د سولې او د زغم نمونې نه دي. په همدې بریلویانو کې ممتاز قادری هم دی چې د 13 جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د دې لپاره وواژه چې د په پاکستان کې د پیغمبر او د قرآن د سپکاوي د قانون مخالفت کاوه. د سلمان تاثیر وژنه 1500 بریلوي پوهانو په یوه ګډ بیان کې وستایله او سنی تحریک چې د بریلویانو اورپکه ډله ده د تاثیر لور ته یې ګواښونه ورکړل او د قادری کورنۍ ته یې انعامونه ورکړل. خبریال عمر وړایچ زیاتوي بد خبر دا دی چې دولت په دې حالت کې نه دی چې داسې پیښو ته سم ځواب ووایي. د غازی خان ډیرې تر بمی بریدونو وروسته بریلوي مشرانو د صوبایي حکومت غندنه وکړه، خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر احسن اقبال وایي داسې پیښې هر ځای کېږي. مسلم لیگ نواز ډله په پنجاب کې په حکومت کې ده او په وفاقي حکومت د دې پړه اچوي. وفاق بیا وایي چې دا د صوبایي حکومت کار دی چې امنیت ټینګ کړي.
تاسو مشال رادیو او خلک په دې اړه سرګردانه دي چې یو کس چې لمونځ کوي او ګیره لري هغه څنګه کولای شي چې نور خلک ووژني. امریکایي ورځپاڼې د نېشنل انټرست د پاکستاني او طالبانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې سری کړي په پاکستان کې ښه او بد طالبان. د دې مقالې غټي کې درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
مقاله د پاکستانی پوز لخوا د تعلیم ورکولو او له توندلاریتوب څخه د اړولو په یو روزنیز مرکز کې د دوو شاملو طالبانو له خولې لیکي چې طالبانو به د خپل ملاتړ د زیاتولو لپاره ویل چې غریب خلکو ته د شتمنو خلکو پر ضد جګړه کول پکار ده. هغه ځکه چې یوازې غریب خلک ښه مسلمانان دي، دولتمند خلک غریبان تل محکوم ساتي. مقاله لیکي چې په سواد کې مځکه لرونکو خانانو له غریب خلکو سره د بد چلن کولو له امله هغوی داسې کړو چې له دوی څخه کرکه وکړي. طالبانو داسې خانان ووژل او له همدې لارې په خلکو کې خپل ملاتړ زیات کړ. مقاله د پاکستانی پوځ د یو کالونل له خولې لیکي چې د اورپکو پر ضد د جګړې لپاره په لومړیو کې زموږ روحیه ډیره کمزورې وه. ډیرو افسرانو د امریکا په خوښه د خپل مسلمانانو او پاکستانیو پر ضد له جګړې انکار وکړ او له خپل کارونو څخه استعفا ورکړه. مقاله د دې کالونل له خولې زیاتوي چې په دې لړ کې له 2005 کال څخه تر 2009 کال پورې هغه وخت بدلون رامنځته شو چې طالبانو د عامه خلکو پر ضد له ظلمه کار واخیست او موږ ولیدل چې هغوی له نیولو وروسته پر عسکرو څه ډول ظلم وکړ. کالونل ورځپاڼې ته ویلي چې اوس هم په ټولنه کې داسې ستونزه شتون لري چې ولې د پاکستان پوځ داسې مسلمانان وژني څوک چې د شریعت پلي کول غواړي، او د ټولنې خلک وایي چې دا طالبان نه دي څوک چې د ترهګرۍ بریدونه کوي. مقاله لیکي چې خلک په دې کې ډیر سرګردان دي چې د ښه او بدو طالبانو په منځ کې فرق وکړي. هغه ځکه چې داسې یو فکر شتون لري چې یو کس چې لمونځ کوي او ژیره لري هغه د دینی مدرسې یو زده کوونکی وي، نو هغه کله هم داسې نسی کولای چې مسلمانې ښځې او ماشومان دې ووژني. مقاله لیکي له پاکستانیو طالبانو سره د هند د مرستې فکر او د طالبانو د ظلم ثبوتونو د دوی پر ضد د جګړې لپاره د پاکستانی پوځ هڅونه اوس ډیره لوړه کړې ده. مقاله لیکي چې دا تصور د پاکستانی پوځ هغه فکر هم پیاوړی کوي چې په افغانستان کې د هند د مخ په وړاندې تلونکي اغیزې مخه ونیسي، او دا له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې هم تشویقوي کوم چې د دوی یوازینی افغان ملګری دي.
تاسو مشال رادیو اورې او اوس هم په پیښور کې پوره درې نیمې بجې دی او دلته په پراګ کې دولس نیمې بجې شوې، او په دې برخه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز لرو. بشیر ګواخي وړاندې کوي.
په پېښور، کراچۍ او کوټه کې په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي او یو ویشت کسان زخمیان شوي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د شپږ دېرش میلیونه ډالره ارزښت لرونکي هیروینو سره نیولې دي. د امریکې سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز د پاکستان د پوځ د مشر اشفاق پرویز کینی سره په داسې مهال ملاقات کړی چې امریکایي ولسمشر د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان د کار په اړه نیوکې کړې وي، او ناټو منلی چې د لیبیا یاغیانو یو ټینکې په غلطۍ سره ویشتلې او دوه کسان یې وژلې دي.
لند خبرونه و چې بشیر غوښتر تا وړاندې کړل. تاسې مشال رادیو ری او بیا هم یو نړۍ مواله موضوع لرو. ترکیه د لیبیا د شخړې د سولې حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. نو موري هوا ته ځینې داسې وړاندیزونه مخې ته راوړي چې پکې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د کرنل قذافي ځواکونه پر شا کول او جمهوری اصلاحات شامل دي. په دې اړه نور حال عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ترکیه د لیبیا د شخړې د حل هلی ځلې له هغه وروسته زیاتې کړي کله چې د لیبیا د بهرنیو چارو نوی وزیر عبدالعاطی العبیدی تیره اونۍ انکرا ته سفر وکړ. د العبیدی په وینا په راتلونکي اونۍ کې په قطر کې د لیبیا په اړه کومه غونډه کیږي، په هغه کې به د ستونزې د حل ځینې لارې بحث کوي. په دې غونډه کې امریکا، اروپایي هیوادونه او د دوی د منځني ختیځ اتحادان برخه اخلي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان وایي چې د لیبیا د حل لپاره درې لارې تر غور لاندې دي. په دې کې په هغو ښارونو کې اوربند کول دي چې د کرنل قذافي ځواکونو محاصره کړي دي، دوم د مرستو رسول لپاره یو لار خلاصول، او دریم داسې خبرې اترې کول دي چې له مخې د انتخاباتو په ګډون نورې سیاسي لارې پرانستل سي. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د ترکیې حکومت د باغیانو د شورا له مشر مصطفی عبدالجلیل سره هم لیده کاته کړي او نوموړي د وړاندیز په اړه خوشبینه ښودلې ده. د ورځپاڼې په وینا بلخوا لویدیځ هیوادونو د باغیانو له شورا سره ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړي. دوی د داسې لارو چارو لټولو هڅې تیزې کړي چې د لیبیا کنګل سوي پنګې د باغیانو انتظامیه ته د قانون په چوکاټ کې وسپاري. خو د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د لیبیا ریاستی ادارو پر ضد د بندیز پاړه داسې کول یو پیچلی کار دی. داسې ښکاري چې د لیبیا ریاستی ادارې لویدیځ هیوادونو خوا د باغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بینکونو ته د پیسو د لیږلو په ظاهره د مخ نیولو کوشش کوي. ګارډین لیکي چې دا وخت له امریکا سره د لیبیا شل او له برتانیې سره یو څو ارب ډالره اساسي پرتی دي، خو چارواکي وایي له قانوني پلوه دا پیسې چاتور کول یو پیچلی کار دی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال رادیو اوریده. خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د ونی تر رسم لاندې دوی ماشوم انجونې په نکاح ورکړل شوې دي. ځای چارواکي وایي چې نکاح تړون کې ملا او د پیښې سره په تړاو یې د دغه دو ماشومانو درې کلنې او شپږ کلنې انجنې د کورنۍ غړي هم نیولې دي. سیلاب مسودی په اړه رپورټ راکوي.
د ډیر اسماعیل خان په سیمه ګوما کلاک دوی کم عمره جنکی درې کلنه درویشه بیبی او شپږ کلنه فضیله بیبی دیوانی غیر قانونی رسم په نکاح تړلې مجبورې کړې. د ځایي پولیس چارواکي وایي چې پنچایت یا جرګې د دواړو خواندو د ورور برکت الله د غلط کار په نتیجه کې دا فیصله اروولې ده، او د دواړو نابالغه خواندو نکاح د دوو نابالغو ورونو سره تړلی دی. دا د نکاح تړونکی د ګومل کلا د جماعت امام مولوی حافظ محمد طارق وشولای شي. د ډیر اسماعیل خان پولیس په دالرشه د سوارلس کسانو په خلاف پرچا درج کړی دا چې په کوم کې شپږ تنه گرفتار کړي شوي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. د مشال ریډیو پر اپته د صدر تانه ایس ایچ او محمد اشرف د پېښې په خلاف وکړلی او زیاته یې کړه.
دوه کم سن چې نه کوي ورکړي و، هغه یو جن کوي تین سال یو چه سال عمر و چې زیاته لاړ نه ورته تسلیو کو. هغه نه بعد مې ملا ونیول چې چا نکاح کړی و هغه دواړه پارٹی مې ونیول شپږ کسان ټوټل ما ونیول اته کسانو گرفتاری بقایا ده قانون خلاف راځي ده ظلم دا زکه مې کاروایی وکړه
یاد دی وی چې ډېر اسمیل خان او دې سره په لرو برو سیمو کې د یو کال په مدا کې دیونی د رسم په مطابق د کم عمره جنکو او د الکانو نه کاخ تړلو دا دریمه پیشه ده چې مختار درومي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان
په ډېر اسماعیل خان کې مو د ونې تر رسم لاندې د هغې ماشومانو د نکاح په اړه واورېدل چې درې کلنه او شپږ کلنې جنکۍ وي او په دې تړاو د سیمې چارواکو د کورنۍ غړي هم نیولي دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پښتني ټولنه کې د ناسم دودونو په ترڅ کې ماشومان جنکۍ د وړکو ټیوالي نه د چا په نوم کول، جنکۍ د دښمنیو ختمولو لپاره په سوره کې ورکول، او چې کله جنکۍ واده کیږي د هغوی نه په دې اړه پوښتنه نه کول اسلامي تعلیمات په دې لړ کې سوي. زموږ همکار مجید بابر د اسلامي علومو د کارپو ډاکټر قبله آیا سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په ورکوټیوال کې د جنکو د بل چا په نامه کول د اسلام له نظره څه معنا لري.
اسلامی پوزیشن خو پدې کې دا دی چې کپلار یا تر چې هغه د هغه حیثیت ته ولی وي اچرته دا خبره فیصله کی، نو بیا دا خبره چې کومه ده د دې یو رعایت او یو جواز شته. خو معاشرتی طور دا طریقه چې کومه ده باید چې د دې حوصله شکنی وشي، ځکه چې دا سو حکم نه دی بلکې صرف دې جواز حد پورې ده. بیا بل دا چې کچرته دا جنې بالغ شي او دا د دې انتظام سره خوشاله نه وي، نو قاضي ته بیا دا اختیار شته چې قاضي چرته وګوري چیرې دا کیسه چې کومه شوې ده دا په مستقبل کې د جنې په مفاد کې نه ده، نو بیا هغه ته دا اختیار شته چې هغه دا قلادم.
ډاکټر صاحب، د ولی یا د پلار یا د رور یا د تر دا خبره داس یو قانوني حیثیت بیا لري او د دین خلاصېدل جنې یا الکله بیا طریقې کار دی او کنه بس هغه وی زینم نم، نو دا تړون به ختم
شي چې کچرته فرض کا جنې محسوسې نو د جنې سره دا اختیار شته چې هغه قاضي ته یو اپیلو کچرته جنې فرض کا په دې تنظیم خوشاله ای بیا خو سم مساله نشته که جنې په دې تنظیم خوشاله نه ای، نو دې سره بیا اختیار شته چې کوم دې وخت قاضي له هغه تلاړه شي او خپل عذر بیان کی او تخف ښکارا وای چې په دې تنظیم خوشاله نه ایم.
زمونږ په پښتنه سیمه کې داسې هم کیږي چې کله مرګونه وشي یا دښمنیان شي او پاغې کې سمرګ جوب لره مخامخ شي، نو پاغې کې جرګې بیا دا فیصله کوي چې د دغه مسلو او ستونزو او شخړو هوارولو د پاره جینه چاته ورکړي.
د دې خو یو تاریخي حیثیت دا دی چې کله زمونږ نظام د پښتنو بل خصوص ډېر قبایلی وو، نو د قبایلی قضیاتو د تنازعاتو د ختمولو لپاره به دا قسم یو صورت جوړېده. اوس خو زمونږ هغه قبایلي حیثیت هم د تعلیم د زیاتېدو سره د معاشرتي انتظام چې کوم دی د هغې د بدلېدو سره دا شی تقریبا ختمېږي، نو د جنې سره دا اختیار شته چې د جنې نه تاسو شي چې هغه جنې دا صورت کې د وخت او کنه د وخت، نو په جنې باندې جبر نشتا او کوشش دا وکړي چې یو عوامي آگاهي دا سي جوړه شي چې دا سي قسم صورتونه جوړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې مختلف صورتونه شته چې هغه ته د جنې نه تاسو شوې دي، بلکې په یو کیس کې خدا او شو چې جنې ورته وي چې یا رسول خدای کدا ستا حکم وي نماز منم او که زما اختیار وي بیا به زما معذرت وي، نو رسول خدای ورته وي چې ستا اختیار.
د اسلامي علومو کارپو قبله از خبرې اترې مو اوریدلې چې د اسلام له نظره ویل چې په ورکوټیواله کې د نجونو ورکول د اسلام په خلاف کار دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابر چیرون کې
تاسو مشال ریډیو ری به هم په قبایلی سیمو درته رپورت لرو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسبالو درې کسان د جاسوسۍ په تور وژل دي. دوی په ګولۍ وشتل شوې دي او مړی هم موندل شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز نور تفصيل لري.
د شمالی وزیرستان ایجنسی مقامی سرچینو تر مخه په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې درې کسان نامعلومه وسلوالو د امریکې دپاره د جاسوسۍ په تور باندې وژلې دي چې دوه مړي د سرخار میرانشانه 12 کیلومتره ختیځ اړخ پیرکلی سره د سړک د غاړې سره غورځولې دي او یو مړی د میرلی میرانشاه په سړک عزیز خیل سیمه کې غورځول شوی دی. د مقامی انتظامیه تر مخه وژل شوي درې وړه مقامی اوسېدونکي ښودل کېږي. دوی زیاتوي چې د مړو سره یو خط هم میلاو شوی دی چې پکې ویلي شوي دي چې وژل شوو سانو د امریکې د پاره جاسوسي کوله زکه یې وژلې دي. اني شاهدین وایي چې وژل شوي کسان په ګولو باندې ویشتلې شوي دي. یاد دی وی چې د 13 سمودینه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د دولتي شمیرې تر مخه د 300 زیات عام قبایلیان، امایدین او ژورنالیستان هم وژلې شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسې مشال رادیو رې د پېښور پوهنتون په هوم اکانومکس کالج کې د آرټ او ډیزاین د څانګې د سیوري لاندې یو نندارتون جوړ شوی دی. د دې نندارتون په اړه په مخکې د غلام غوث رپورت.
د پېښور پوهنتون په هوم اکانومکس کالج کې د نمایشونو لپاره یو نوی هال جوړ کړی شوی دی او د دغه هال د پرانیستې پر مهال د هوم اکانومکس کالج د آرټ او ډیزاین د څانګې زده کوونکو د یو نندارتون تابعیت هم کړی و. د آرټ او ډیزاین د دې نندارتون په اړه د آرټ د ډیپارټمنټ یوې استادې نازش بنگش مشال ریډیو ته وویل
دې کې د سټوډنټس مختلف پروجیکټس چې کوم مختلف شیزونه استعمالوي هغه کې چې کوم دی اویل پینټینګز هغه کې بلاک پرنٹنګ دی سکرین پرنٹنګ دی انټیریئر دی ټیکسټایل ډیزاینز دی کمرشل آرټ دی گرافکس دی او د پاٹری پیسز دی. دا ډیر شیزونه دی کوم ټول آرټ ډیپارټمنټ سټوډنټس جوړي خپل لاسونو سره خپل آئیډیاز ورکې شیر کوي.
دا چې د هوم اکنامکس په آرټ او ډیزاین څنګه کې جنکو ته سخود لیکيږي او د دې نمایش ناز د کونکو سګټي تر لاسه کړې په دې بابل د هوم اکانومکس کالج یو لیکچرری سمینه مشال ریډیو ته وویل
ډیر سټوډنټس د کړو کړه دلته علاقه دلته ډیر داسې پروجیکټس دي چې هغه سټوډنټس به د کور نشیزونه راغسي فالتو شیزونه او هغه نه ارینجمنټس جوړ کړی دي نو هغه خپل کورم ډیکوریټ کولای شي هغه پروجیکټس هم جوړولای شي لایک تاسو وینئ په ایگزیبیشن کې فلاور ارینجمنټ هم پروت دی پاٹری هم پرته ده او نورم کریټیو پیسز پراته دي لکه سټوډنټ ډیر زیات انکریج کیږي. ایته پته ولګی چې کم شیزونه موږ استعمالولې شو په کومه طریقه استعمالولې شو. دلته چې سیرامیک پیسز دي کنه لکه څنګه چې تاسو د بازار نه یو خور یو لوخه واخلې نو هغه چې څنګه ډیکوریټ کیږي په هغه باندې کم مټیریل یوز کیږي لایک کورونو کې چې د بلاش مات مات شیزونه پراتی هغه راوالي هغه کلر ورکی هغه ریسایکل کی پاپورټس ته پاسه ولګی خخ کول ډیکوریشن پیس سے جوړ شي. نارملی چې موږ د بازار نه تیار ګلونه واخلو واخو د خو په کور کې پراتی نو هغه راوالي دغه نه خخ ډرای ارینجمنټس جوړ کی داغه سره د لرګی مرګ او هر څه شامل کی او خو ارینجمنټس ته جوړ کی فلاور ارینجمنټ د ټیکسټایل ډیزاین ولې که څنګه چې خلک خپل دوپټې جوړي ډای کې خپل دوپټې څنګه چې فابریکس جوړي دغه شانته بیا د کورونو چې کوم نقشې جوړي ګلګ پکوړ کې چې چمس ران ویجارس کارنرینو هغه دغه ډیزاینینګ په خپل باندې کولې چې هغه موږ دلته خایو.
په نندارتون کې زده کوونکو د ردی سیزونو نه د کور د خایس سیزونو جوړ کړي وو لکه د مثال په توګه په یو وزړه د لرګي په دروازه یې په شوخ رنگونو د زړو رازونو د رابرسیره کولو کوشش کړی وو. یوې زده کوونکي د خاورې د منګو خټو غټو او رنگونو سره یو خپل ابشار جوړ کړی وو.
زه سوبیا بانو ایم ایم ایس سی پریویس نه ډیپارټمنټ اف آرټ اینڈ ډیزاین. دا موږ واټر فال جوړ کړی دی موږ برنه مطلب کاڼي اخی دي او بره دي پس موږ منګي اخی دي اغه نه ډریپری سره کپڑے سره موږ دینه اوبه جوړې کړې دي او لاندې بیا موږ نېچرل فلاورز اخی دي واٹر فال افیکٹ ورکول لپاره او سائیڈ ته کوم گلاس ته اوی باندې موږ موزیک جوړ کړی دی چې کوم خرابې شیشې وي هغه مات کړې اور هغه دلته اوله ګولې پیسټ ګلو سره اور ایدا پاسه پینټ به موږ وکړو.
یاد دی وی چې د هوم اکانومکس کالج د آرټ او ډیزاین څنګه زده کوونکو ته د آرټ تعلیم ورکوي او د آرټ په ذریعہ ستړي ژوند له د ښکلا رنگونه ورکوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسې مشال رادیو ری په امریکا کې د 1300 کلونو نه د ماشومان لپاره په تلویزیون باندې د سی سیم سټریټ په نامه یو پروګرام خودل کیږي. په دغه پروګرام کې د رنگارنګ ګډاګانو کردارونه وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې ماشومان ته ټیکی او د شمیرو نمبر خودل کیږي او اوس د امریکا د مالی مرستو اداره غواړي چې دغه پروګرام پاکستانی ماشومان لپاره هم جوړ او وړاندې کړي. په دې پروګرام باندې 40 میلیونه ډالر ولګيږي. ورسپانې ګارډین په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې غټي کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
پاکستانی ماشومان به ډیر زر د هغو لکونو مغربي ماشومان غوندې د امریکایي ماشومان لپاره د تیرو سلويختو کالونه د ټي وي پروګرام سیسمی سټریټ نمزه واخلي. د نیویارک د کوسونه جوړ شوی د دغه پروګرام سیټ ډیزاین به اوس د پاکستانی د کلو منظر وړاندې کوي. د سړک په غاړه د چایو هوټل او هغه کورونه چې بلای او چنې به بالکل کلیوالي وي او د چنو او بلونه به ماشومان راز وړاندوي اوس به په دغه پروګرام کې د وی پشی شخکاری په دې ټول بدلون با 40 میلیونه ډالر خرص راځي او دا پروګرام با په لاهور کې رفی پیر تھیټر جوړوي. ورسپانه ګارډین لیکي چې په دغه پروګرام کې بچ کوم کارکونکو وی هغه با اردو وای لکه یو شپک کلنا کردار چې نوم به رانی وی دغه کردار چې د یو زمیدار لور ده وړې وړې کمسې پریخې دي او پکې یو ګل لګولې ده او د پاکستانی د جنکو د سکولونو جامې ابي کمیس او سپین پرتګي اغوسته ده. په دغه پروګرام کې د رانی د پښتنې او د نړۍ د پیژندګلو په اړه تجسس به نور پاکستانی ماشومان دې ته وهڅوي چې د رانی په پل باندې پل کېږي. د دې پروګرام لپاره دغه 40 میلیون ډالر د امریکا ادارې یو اس اي اي ډي ورکوي. ورسپانه لیکي چې امریکا غواړي چې د پاکستانی ماشومانو په دې لړکې مرسته وکړي چې د سیسمی سټریټ له امله دوی نوې ټکی شمیرا او د ټوکو ټکال لاری زده کړی وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاکستانی سکولونو نظام دومره پیاوړی نه دی چې د نوي نسل تقاضي پوره کړي. یو خوا دا چې په دغه تعلیمي نظام کې مذهبي تنگ نظری ډیره ده او بل ورسره مالی مرستې هم ډیرې کمې کیږي. دا پروګرام به د دې ګرمو په موسم کې په لاهور کې جوړېدل پیل شي او د ګرمو په ختمېدو سره به بیا دا پروګرام په پاکستان ټلویزیون خوندل کیږي او هغه ماشومان به هم کتې شي چې په لری پرتو سیمو کې اوسیږي. لکه چې د امریکایي سیسمی سټریټ پروګرام د جوړښت انداز دی هم هغه سه با پاکستانی پروګرام هم جوړیږي. لکه هر اونۍ با په یو ټکی او یو د شمیرې په نمبر به خبرې کیږي او ټوکی ټکالې به هم خودلې کیږي. ورسپانه ګارډین په لاهور کې د رفی پیر تھیټر د چیف اف پریټینګ افسر فیضان پیرزاده لخلی لیکي چې د دې پروګرام د جوړېدو په شاده نظریه ده چې ماشومان دې ته تیار کړو چې تعلیم حاصلول یو ښه کار دی او مور پلار ته هم د دې پروګرام لاره پی غام ورکل کیږي چې ماشومان ته تعلیم ورکول لازمی دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده وسی واوره کنه؟
عجيبه خبره کوي سړیا. وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لری نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وایي؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال رادیو اوري. په کورنۍ کې د سینچونشته چې په ګوتو لتر او مزر نه د استعمال بیلابل سیزونه جوړوي خو دا دوی د کار نمونه تر کورونو پورې محدود پاتې کیږي. په پی خبر کې له همدغه سي هنرمند انجلی سره د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد خبريات لري او دا سي رپورت یې برابر کړی.
کله یو پلو ډیری پښتني انجونې له تعلیم نه محرومې پاتې دي نو له بل پلو د کورنۍ او په کچه داسې ډیری انجونې هم شته چې په خپلو هنرمندو ګوتو د استعمال بیلابیل سیزونه جوړوي خو د هنرونو نمونې تر خپلو کورنیو پورې محدودې پاتې کیږي. همدغه سی یو ځوان انجلۍ چې له مزورو نه ډیکوریشن سیزونه جوړوي مشال ریډیو ته صدا رنګي وویل.
زمانوم دی لبنا او مونږه دا کار چې کوم کوو دا میسر نه مونږ کوو په میسر باندې دا کار جوړو کنه. دا دی ډیکوریشن دی یو تا ویل شي ګلدان دا بل تا ویل شي چکور دا بل تا ویل شي فلوټا او دا بل تا ویل شي ګلدانا دا ټول سامان مونږ دا خنه جوړو میزر نه او ستنې سره جوړیږي ګوتو سره دا ډیر ارڅو کې خوخی هم
لنو مغولې نه مو پختل چې د مزورو لکار نه پرته نور سه هم جوړوي. هغه په جواب کې وویل
بنین جوړو سټان جوړو دام دار چا ډیر جات خوخیږي ډیر جات پسند چې څوک وایي بس به پریزم نه اخلي دار چا خوخیږي زموږ تر نه جوړ کړی د دې مشمان سټان دی او دې کې د سړو بنین نم جوړو شو جرسي مرسي او دامو سټان جوړ کړی دا جنکو را پرم دی راکان د فرام دی دې کوم د کمرې سټان جوړول شو خزر فرج هم جوړول شو
دا چې دوی خپل مصنوعات آزاد بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي او کسنګ دا پښتنه نو موړی داسې جوابوي
موږ داسې لخرس کړم د کور کې جوړو چې څوک مونږ کرا راشي وای نه بس بیا غیر نه اخلي پری دینه
تاسو کله داسې هڅه کړې د خپل مصنوعات چيري د بازار ته وباسي
جی بس دا غاسي به موږ خو لا اوس پر موږ بازار ته رسینه غا شو کوشش کوو چې بس ورسم
د یادولو د چې په ګڼو کورنیو کې د تورتن جو نشته چې د لاسي ګندلو او کشیدکاری هنري کارونه تر سره کوي خو د دوی له هنر نه یوازې محدوده طبقه خبريږي کارپوهان وایي چې کده دغه سی اونری کارونو نمونی آزاد بازار ته وړاندې شي او مارکیټ ورته وکتل شي نو نه یوازې دا چې د دوی له هنرونو به خلک خبر شي وي بلکې د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به یې هم مرسته کړي وي باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو او اوس هم د اونۍ د خبرونې موږ او متلونو ور رسیدل موږ او متلونو خبرونه درته خدای نور ناصر جوړوي
مرج او متلونه
که څه هم ډیری پښتو متلونه په خوا جوړ شوي خو د پښتنو لیکوالانو په وینا متلونه اوس هم جوړیږي او لا هم د جوړېدو په حال کې دي د نننۍ خپرونې لپاره مې همداسې یو متل چې لیکوالان یې نوی بولي خوښ کړ اول به میړانه په سیالي و اوس سپیتانه په سیالي ده زمړای می د دې متل په اړه د زیارت سیمې له یوې سپنسرې زرلشت بیبی څخه وپوښتل یا څوی متل یې اورېدلی که یا او که یې اورېدلی نو په کوم وخت کې نوموړې راته وویل
اول مړه نفسیالي و هوسپیتال نفسیالي کله کله استعمال کې چې غږم بیا یې استعمال بیا دا متل د استعمال و
له دې سره د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی سردار د همدې متل په هکله وویل
او دا خو موږ اورېدلې دي مخکې خو پښتانه اوس سیالي کوله سره په مړانه باندې اوس پښتانه چې سیالیانې کوي بس بې بختیانې باندې په دغه باندې په بډو باندې کوي مړانې ټایم لاړی چې چا به چا سره مړانه کول یا بې ښه کول یا بې سیالي یو بله بل سره کول که به یو خیرات کوي یا بل بم کوي که به یو ښه کار کوي یا بل بم کوي اوس کټ خلک غلط کارونه کوي یا نور
د کوټې یو بل اتیا کلن سپنجری جبار کاکا هم دا متل اورېدلی نو وړه یې داسې یادونه کوي
پخوا دا ولنو دغه کار کړی دی دا متل یې جوړ کړی دی نو چې دغه ول پخوا ځوانان چې وو خلکو په سیاجي کار په مړانه په دغه یې کوله سیاجي یې کوله د غیرت اوس دی اوس پتانه په سیاجي کوي سالو اندازې چې سپیتانه مړانه نسته سپیتانه ډېره ده وینې نو دا متل دم پخوانو کاوه یې بول پخوا مړانه په سیالي و اوس سپیتانه په سیالي
سره د دې چې د کوټې او شاوخوا سیمو د یو شمېر اوسیدونکو وینا ده دا متل د دوی په کور کلی کې نن هم کارول کېږي نن هم په داسې مجلسونو کې چې یو څوک د سیالۍ خبرې کوي د میړانې خبرې کوي هم هلته اکثره ورته دا متل تر غوږو کېږي ځکه چې د دوی په وینا د ټولنې شوالی د پخوا په څېر پاتې سوی نه دی د خیبر پښتونخوا په سیمو کې مې د دې متل په هکله د همدې سیمې له یوه اوسیدونکي الماس خان څخه وپوښتل د
دا متل خو داسې خبره ده چې دا متلونه او یا دا مثالونه په هوښیارانو چې کوم دی دا موږ ته یو سبق پرېښی دی. دا په هغه وخت کې استعمالیږي چې یو سړی راولېږي. پخوا به خلکو زموږ مشرانو زموږ پښتنو زموږ درنو قدرمنو پښتنو به تورې په سیالۍ کولې. اوس یو سړی راولېږي داسې یو کار وکړي چې هغه ډېر یو کمزورې کاري او هغه ته دا معاشره یا دا پښتانه یا دا زموږ د پښتونخوا خلک که د جنوبي دي که د شمالي دي دا ورته ډېر په سپک نظر باندې وګوري چې دا هغه زموږ مشرانو یا زموږ پښتنو چې کوم توري او تورزنتوب کړی وو دا خلک اوس د هغه پښتنو د هغه سیالي د هغې هغه کلتور د هغې د دغه خلاف دا کارونه کوي.
آخوا مې په قبایلو کې د ننني متل په اړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصر الله وزیر څخه وپوښتل.
اصطلاح کې دا متل هر چیرې تقریبا عام دی. اوس خو موږ چې په خپله سیمه کې لکه دا راغلی موږ ته له بهر نه دی موږ په خپله دا متل لکه دا نه دی کړی خو عام دی په موږ کې هم اوسه خو موږ یې اوس د دې لږ بدلون په داسې ډول کړی دی چې لکه پخوا به شامېړونه په چولي کېدله او اوس سپیتوب په چولي باندې کېږي لکه موږ یې هغه وزیري طرز باندې داسې وایو چې
که څه هم په ټولو پښتون میشتو سیمو کې نن هم دا متل کارول کېږي، نن هم په مجلسونو کې یادېږي، خو په کوټه کې لیکوال او شاعر محمد صادق ژړک بیا وایي یاد سوی متل د پښتني ټولنې لپاره نه دی. محمد صادق ژړک زیاتوي
اصل کې دغه متل کله چې یو پښتون خدای مکه چې سپیتانه وکړي نو بیا پښتانه وایي چې اول میړانه په شالی وه اوس سپیتانه په شالی وه. لږ ډیر دغه متل پر دغه موکم اوس دغه سوی دی. کنه دغه متل په پښتنو کې غلط رواج سوی دی. داسې خبره نشته، پښتانه هیڅکله هم په سپیتانه په شالی نه کوي. البته میړانه په شالی کوي، د سپیتانې تر حده پورې چې دی دا په شالی کې راتلی نشي. سپیتانه د سپیتانه یو دغسې عمل دی چې هغه هیڅکله هیڅوک هم نشي کولی چې هغه دې سپیتانه په شالی وکړي.
د پښتو د نورو متلونو په څیر یاد سوی متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی. په اتڼ کې یو نمونه نه یادېږي، رنگ بدل سو د کیسو او د نکلونو. اول کې به مړانه په سیالي وه، اوس سپیتانه په سیالي سوه د مېړونو. بلې خوا ته د پښتو اکاډمۍ کوچ مشر سید عابد شاه عابد بیا وایي دې متل ته په پام سره داسې ویلی سي چې په اوس وخت کې یوازې پښتني ټولنه نه بلکې په هره ټولنه کې د ده په وینا همداسې روان دی. عابد شاه عابد زیاتوي
اوس سیالي راغلې ده، د دولت ګټلو آسانه لار ده. دولت وګټه له سره به بېغیرتي وکړه. څه دی غیرت، څه دی پت، څه دی تور، څه دی سیالي. سوسایټي داسې ولاړ خپل قدرونه دا ډول بایللي دي. دا نه ده چې موږ بایللي، انسان بایللي. په انسان کې هر هغه وګړی شامل دی څه چې هغه هره ژبه وایي، د هر خوا هغه قدرونه بایللي. من حیث الوجود انسان قدرونه بایللي دي. انګریزان راځي فرانسیسای هم راضی، امریکان هم راضی، ایرانای هم راضی، هر هم راضی. او چاچ خپل ننگ پت غیرت و قومی امیت، قومی وقار، قومی عزت و احترام امیت ساتلی دی آقابای خطدی و سم.
یاد سوی متل که یو پلو پر دیرای سیمو که پا هم دی شکل که کارول کیوشه چی اول با میرانا پسیالی و اوس سپیتانا پسیالی ده خو پا قبایلو که پا لحجوی توپیر سره داسی کارول کیوشه
پا با شامیرون پا شیولی که دلن او اوس سپیتو با شیولی بانده که